شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا وسترمات مکبل کی قدرمن او کلی زکون کو زبرشنا غم خار یوزره به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافي منځمن دوی بلسته. هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتره او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکتي کولای شي کوم کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړونده کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپی پرې همچنان قدر منو کولای شي کوم کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځې مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم خوشا زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی مراو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولو لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مراو تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو د دې تر څنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې تر څنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداري لارې چارې او د دې تر څنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پېپې شبو کې مې تاسو ټول کلمن ځکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږئ یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه ځکون کو لوست پر لور باندې دا چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر بندیدو سوله، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي به ښکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړی وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي له منځ څخه تللې او ورځ تر بلې به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدله نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې تر څنګ دوی د سرویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې تر څنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سرویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کلمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 6 ګرام کیلوګرامو اټکل سوی دی چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړي دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د سرویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سرویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې یې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی. د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې به دي درو نزد کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلی ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو علي په برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي په کښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې ده زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوي او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوخت دي چې کوچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په هکله خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او فني ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره یا هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو، آسونو او یو شمیر نور مراجعینو د څارنه درملنه وه یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول وه چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژونکې ناروغي منځته راغله، چې د دغې وژونکې ناروغۍ له امله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا د دغه د پاملرنې لپاره په 1315 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول، چې د 1315 هجري لمریز کال کې یې شمېر شپاړس ته لوړ شو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وتنری عواملو پوهنځیو لپاره یو شمېر زیات شوي دي، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو له جملو څخه لومړنی چیرې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي. یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتې ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د څارویو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید 3-4 ځلې دې ته خواړه برابر شي، او هم چنان دې ته څنګه حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سرچدي مخامخ کیږي، باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې ته څنګه د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی. یعنی تزویج باید دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل شي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمې ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو، تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی، لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافي ارزښت له لحاظ څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمساره، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار 20 ډوله پیژندل شوي دي، او 2 ډوله یې زهري دي، چې 2 ډوله یې کوبرا او 15 ډوله یې افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته، چې 140 ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوي دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال، مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو ته نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان. Thank you.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبرشنا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس پای مان د ولسم ټول کی جغرافیه مسمن ویم لوسته هیله د شتا ټول قدر منو غلالی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن می تر نو زکون کو د چز ملستا سو د جغرافیه مسمن ویم لوستي نو هیله د چیرې تیر ورز لوسترم وو په پراو در د کیک تور سره زکړو او سې چاونی و لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چز استا ست نن ورز نو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. خوشحال ګلالي زه کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د شمالي ختیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوې سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوې سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او واهان وړ سطحه چې ده په دې کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او واهان وړ سطحه د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ بایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د سیند د امو سیند د څنګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړې سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپل د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدر منو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستۍ کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1923 لمریز کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جورلو په نامه سره یې جدید انګلستان هیات مشر هم و چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو زده کوونکو کابو 9 میاشتې اوږده شوله، یعنې دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو. او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او واهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې، نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیل سحر راشي، نو وحان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وحان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو زده کوونکو، کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کرښې ټاکل شوې وې چې دغه سرحدي کرښې په خپله د فامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي، درنو زده کوونکو، د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سند، ملتان او په پا کې د غرب سرمندرګي، د عرب کوم سمندرګي چې دي، دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې په 1899 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې دغه کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو 1000 کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو، دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1899 میلادي کال و چې د نومبر 22 نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د وحان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول، او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل شول، چې دا یو ډېره ستره پریکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و، کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نورو هیوادونو هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نورو هیوادونو هم جرأت وکړ ترڅو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله، نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې 1225 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله، او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول، چې دغه لازمه وګڼل شوه ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول، او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حاکمیت وغوښتل، چې د هند د وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکله، او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې، چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هېواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکول سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې، له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې یې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ یې سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو لږ څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي، چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.